مشال ریډیو اوریدونکو ز بشیر غواخ مو کوربه يم سلامونه درته يم یو زل بیا مو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د لسو بجو څخه تر یو لسو په دیګړې کې په خبر ایجنسی کې د زکونکو د مشکلاتو علاوه تاسو دا هم اورئ چې د تحفظ پاکستان بیل په قومي اسمبلی کې منځور شوی دی او همداراز په بلوچستان کې پوځي عملیات شوی دی. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم درته لرو او په اخیره کې به تاسو زموږ اونیزه تنظیم خبرونه پام کوه. هم اورئ خوول به منور شاه درته خبرونه وایي.
اول د خبرونو سایټ کې د بلوچستان حکومت وايي امنیتي ځواکونو قلات سیمه کې د وسلوالو خلاف کامیاب عملیات کړی دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په کندهار کې د پرونی ماین چاودنې کې د عامو خلکو د وجنې غندنه کړې ده. امریکا ویلي ک روس د یوکرين د بې ثباته کولو نه لاس وانخلي نو د سختو ګامونو سره به مخ شي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان وزیر داخله داوه کوي چې په قلات کې په عملیاتو کې ډیر وسلوال وجلی. میر ظفر سر فراج بوکتی پرون کوټه کې خبريالانو ته ویل په پرونیو عملیاتو کې وجل شوی ټول بلوچ بیلتون غختون کې وسلوال دي.
یہ جنرل ایریا قلات میں پاروت میں وہاں پر مسکرین
داد قلات پاروت سے مدہ چیر چھ د وسلوالو ات یا لاس کمپونه و چیل حمدغه کمپونه څخه وسلوالو پر اورګاډو او امنیتی سرتیرو بدون کول او دا کمپونه د وګړیو د تشتول کېدو لپاره کارول کېده. همدلته د پلاتونو عملیات پیل سول چې پکې تر دیر شو پوری ترهګر و وجل سول
ګرد ہے وہ مارے گئے ہیں.
بلخوا د پاکستان نه د ازادۍ لپاره وسلوار مبارزه کوونکې د بلوچ لیبریشن آرمی ویان میرک بلوچ متواتو سره خبرو کې ویلي دوی په دې جګړه کې د پاکستانی پوځ یو هلیکاپټر ورزول او پکې ناس ټول کسان نیولي. نو مولیدا هم ویلي دي چې حکومت د وسلوالو د وجنو کومه داوه کوي دغه ناسمه ده او وجل شوی ټول خلک عام خلک دي. پرون د پیښور های کورټ مرکزی حکومت ته وړاندیز کړی چې د پارلیمان په ذریعه د آئین په دفع 220 ختمه کې بدلون وکړي چې د راست قبایلی ولس د بنیادی انساني حقوقو لپاره اعلی عدلیه ته رسایي ولري. د یادونه وړ ده چې د آئین د دغه دفعې تر مخه په پارلیمان کې د قبایلی سیمې لپاره هیڅ ډول قانون سازي نشي کېدلی او د راست قبایلی ولس د نور هیواد د وګړو برابر آئینی حقونه نه لري. بلخوا پرون په قومي اسمبلی کې د تحفظ پاکستان قانون په اکثریتي رایو سره منظور کړی شو. د دې قانون تر مخه به د ترهګرۍ مخنیوي او د عام ولس د حفاظت لپاره حاصله نوري توندي شي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې په اسمبلی کې د دې قانون د وړاندې کېدلو په وخت د اپوزیشن ګوندونو غړو د احتجاج په توګه د ایوان نه واکاوټ وکړو او تورې ولګو چې دا قانون د بنیادی انساني حقوقو خلاف دی. خو د دې په جواب کې د حکومت لخوا وویل شو چې په موجوده ناامنه حالاتو کې دا قانون ډېر ریده. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د خواندګۍ شرعه د زیاتولو لپاره د نن نه داخله مهم شروع کوي. دا کمپاین چې تر یوې میاشتې به جاری وي پکې به په لکونو ماشومانو ته په سکولونو کې داخلي ورکول کیږي. د تعلیم د صوبایي محکمې لخوا د دې کمپاین مشر جمال الدین پرون په دې حق له مشال ریډیو ته ویل
ماشومان د سکول نه بهر دي په ضلعو په سطح باندې ڈپٹی کمشنران دیوگان سړی او دیوگان ښځې اور سرکل لیول باندې ایز دیوگان اور د سکول لیول باندې د پی ٹی سی ممبران په دې ایکټیویټی چایلي اور زمونږ دا خیال دی چې کم از کم ټارګټ چې کوم زمونږ دی چې ونیمو لکو پورې ماشومان مونږ سکول ته راولو.
نوموړي زیاته کړه موجوده حکومت تعلیم ته ډېره توجه ورکوي او کوشش کوي چې په سکولونو کې ماشومانو ته هر ممکن سهولت ورسوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی په کندهار ولایت کې د سړک د ماین په چاودنه کې د 1500 عامو کسانو د وجنې غندنه کړې ده. د کندهار یو مطبوعاتي چارواکي د واخان مینپال بیګام خام مشال ریډیو ته ویلي پرون مازیګر د ولایت د میوند ولسوالۍ د مانده په سیمه کې یو مسافر وړونکي ګاډی د سړک په منځ کې خخ کړی شوی ماین باندې وخته چې په چاودنه کې 1500 عام کسان وجل شوي او د یوې مېرمنې او یو ماشوم په ګډون څلور تنه زخمیان شوي دي. ویلکیږي په ګاډي کې سوار ټول کسان د ورزګان ولایت وو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وايي طالبانو په همدې ورځ په کندهار کې د نیټو په یو کاروان د برید ذمہواری منلې خو د عامو خلکو په ګاډي چاودنه یې د بهرنیو ځواکونو کار بللې دی. په کونړ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلټه الوتکه برید کړی چې پکې یو شمېر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وخته. د یاد ولایت امنیتي قومندان بیگانه وخت مشال لريو ته ویلي دغه برید پرون ماسپخین د نیمه بجې د شیګل ولسوالۍ شلتن درې په چوګام سیمه کې ترسره شوه. نو مولي زیاته کړه
په نتیجه کې کونړ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والی نور قاسم صبره، د شیګل لپاره د طالبانو نوماند ولسوال قاری عثمان د یو شمېر ملګرو سره یوځای وژل شوی دی.
بلخوا طالبانو د دې پیښې تصدیق کړی خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي د روس لخوا د یوکرین د بې ثباته کولو بل یو هڅه هم روس د لا نورو سختو ګامونو سره مخ کړي. پرون د لاوروف سره په ټلیفون د خبرو په وخت کیری وویل د یوکرین په مشرقي برخه کې نارامي په اتفاقي توګه نه درامسته شوی. وایټ هاوس ویلي د دې خبرې قوي ثبوتونه موجود دي چې په دغه روس پلو مظاهرینو کې ځنو ته پیسې ورکړل شوي او ځایی اوسیدونکي نه دي. او بل خبر دا چې نن په ویانا کې ایران او د نړۍ شپږ قوتونو د مذاکراتو تازه پړاو شروع کوي چې مقصد یې د ایران د اټومي پروګرام په اړه شکونو ته د پای ټکی ایښودل دي. د ایران وزیر خارجه جاوید ظریف ته څرګنده کړې چې د ویانا په خبرو کې به په راتلونکو دوه ورځو کې دومره پرمختګ وشي چې په نتیجه کې به یې مذاکرات کوونکي د راتلونکو میاشتې د نیمایي پورې اخیری مسودې لیکلو ته ورسیږي. چارواکي وایي تر دې دمه ترسره شوي دریو غونډو کې خبرې په دې مرکز وي چې په اوږدمهاله لوزنامه کې کومې معاملې شامل کړي شي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه درته منور شاه وړاندې کول. په دې غړي کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په قومي اسمبلی کې د تحفظ پاکستان بل منظور شو دی. د بلوچستان حکومت وایي پوځي عملیاتو کې دیرش وسلوال وژل دي. د قبایلي سیمو لپاره پېښور هایکورټ یوه فیصله کې ویلي چې قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او هایکورټ د اختیار دایره وغځول شي. قبایلي سیمو ته د بنیادي حقونو نه ورکولو وجه څه ده؟
وجه دا ده چې قبایلي سیمې پښتانه چې دي دا د پاکستان ریاست دوی سره ناسکه بچو سلوک دی، دوی سره ډېر ظالمانه سلوک یې کړی دی.
د خیبر ایجنسۍ د ډیګري کالج زده کوونکي غوښتنه کوي چې دوی لپاره د هاسټلز خالی کړل شي.
افسوس په دې خبره چې زمونږ د سټوډنټ په هاسټل کې مونږ سره کې کیف سکیورټي والے زمونږ په سټوډنټ هاسټل کې پراته دي چې هغه په کالج کې خپل ځای هم شته. هغه باوجود مونږ یو غو نسل غو توقف کړه دی، هغه لور کړه دی.
په پام کاوه اونی ز تنزیه خبرونه کوي.
په دې هله یو چې د سرکاري او وسلوالو د کمیټانو بانډاري مجلسونو ببور کړی نه یاست. د شیرباز شریف حیران خان او التواف حسین فلمی ډایلاګونه به ویل ولي نه یاست.
ترڅنګ نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسې. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. لومړی رپورټ ورته د بلوچستان د کورونا چارو وزیر میر سرفراز بوکټی دا وکړي چې قلات کې له پاکستانه د ازادۍ لپاره جنگیدونکو بلوچ وسلوالو خلاف عملیات کړي او دیرش کسانې ته وژلې دي. خو بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال دا نه مني او وایي دوی پرون شوې د جګړه کې د پاکستان د پوز یو هلیکاپټر راغورځولې ده. بلوچستان کې لیوی اوګدی مودې راهیسې ځینې بلوچ وسلوالې ډلې له پاکستانه د جلا کېدو لپاره وسلواله مبارزه کوي. خدای نور ناصر په رپورټ لري.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکټی د دوشنبه په مازدیګر په یو خبري غونډه کې دا وکړه. د دوی سرتیرو د قلات په پاروت سیمه کې د پلټنې په عملیاتو کې لشتر لژه دیرش بلوچ بیلتون غشتون کې وسلوال وژلې او د هغوی اته روزنیز کمپونه یې ویجاړ کړي دي. د بوکټی په خبره په دې عملیاتو کې د دوی سرتیرو د وسلوالو شپږ موټرې هم ویجاړې کړي او په سیمه کې موجود ټول کمپونه یې ورختم کړي دي. دا د قلات پاروت مده چیرته چې د وسلوالو اته یا لاس کمپونه وو چې له همدغه کمپونه څخه وسلوالو پر اورګاډو او امنیتي سرتیرو بریدونه کول او دا کمپونه د وګړو د تښتول کېدو لپاره کارول کېده. همدلته نن د پلټنو عملیات پیل سول چې پکې تر دیر شو پوری ترهګر وو چې سول د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر په خبره په دې عملیاتو کې یې له وسلوالو څخه بیخي زیاته وسله، چاودیدونکي توکي او لاسي بمونه هم ترلاسه کړي چې وروسته به یې ټول معلومات رسنیو ته ورکړل سي. بلې خواته د بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمي یا بی ایل ای ویاند میرک بلوچ رسنیو ته د ټلیفون له لارې ویلي پاکستاني امنیتي سرتیرو همدا عملیات د دوی پر ضد کړی چې د پاکستاني پوځ هلیکوپټرو هم پکې برخه اخیستې وه، خو وایي د دوی غاړې ته په دې عملیاتو کې هیڅ ځاني او مالی زیان اوښتی نه دی. میرک بلوچ زیاتوي د دوی ملګرو په دې عملیاتو کې د پاکستاني پوځ یو هلیکوپټر هم ویشتلی او رانسکور کړی دی، خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بکټی بیا وایي دا هلیکوپټر تباه سوی نه دی، بلکې د ده په خبره بیړنۍ ناسته یې کړې او پکې ناست ټول کسان بچ پاتې شوي. لومړی باید زه تاسو ته دا ووایم چې کومې هلیکوپټرې په دې عملیاتو کې کارول شوي دي هغه د بمبارۍ لپاره نه، بلکې د سرتیرو د لیږد لپاره کارول شوي دي، او په دې کې په یوه هلیکوپټر کې څه تخنیکي خرابي راغلې وه او هغه بیا بیړنۍ ناسته کړې وه. دا هلیکوپټر تباه سوی نه دی، بلکې یوازې بیړنۍ ناسته یې کړې وه. د ویلو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې له تېرې شاوخوا یوې لسیزې راهیسې ځینو بلوڅو ملتپالو د پاکستاني ریاست پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړې او دغه ډلې تل پر پاکستاني امنیتي سرتیرو د بجلی پرستنو او اورګاډو بریدونه ترسره کوي، چې په دې یوې لسیزه کې د دغې صوبې حالات د نور کله په پرتله ډېر خراب شوي. همدې ته په پام سره په دغه صوبه کې د بلوڅو او پښتنو ملتپالو د نوي ګډ حکومت تر راتګ وروسته د دغه حکومت مشر ډاکټر عبدالملک بلوڅ اعلان کړی و چې له ټولو وسلوالو بلوڅو سره به خبرې کوي او د بلوچستان ټول ستونزې به د ټوپک پر ځای په خبرو هواروي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3 نیمې بجې سروې، په 4 نیمې بجې.
اوریدونکو دغه خبرونه نن له مشال رډیو اوري. پاکستان کې په قومي اسمبلی کې د تحفظ پاکستان بل منظور شوی دی، خو په دې باندې اپوزیشن ګوندونو سختې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې دې سره به د پاکستان امنیتي ادارو ته لا نور ډېر اختیارات حاصل شي، واکونه به ورته ترلاسه شي او کېدای شي د بشري حقونو لپاره هم دا ښه کار نه وي. په اسلام آباد کې مې د خپل همکار احمد الله څخه په دې اړه نور معلومات غوښتي.
تحفظ پاکستان ترمیمی بل چې کوم دی دا تیر ماښام د قومي اسمبلی نه منظور کړل شو، په دې بل کې ویل شوی دی چې د ترهګرۍ په ضد باندې د مقدماتو اورېدنه کومې دا هغې دپاره به خصوصي عدالتونه چې دي دا قائمولی شي. د ترهګرۍ مقدماتو تفتیش چې کوم دی هغه به مشترکه تحقیقاتي ټیمونه چې دي هغه به کوي، او چې کوم کس سزا یافتي هغه به د ملک په هر یو جیل کې د ایښودو لکه هر یو جیل چې کومې په هغې کې به ایښودلی شي، او د ریمانډ دپاره به د 90 ورځو پورې دغه کوم مشکوک شخص چکم دے هغه په حراست کې ساتلی شي. دغه شانته په بل کې دا منظور کړی شوی دی چې د پارلمان عدالتونه، انتظامیه، مطبوعات، د پاکستان فوز، غیر ملکی صحافیان، قانون نافذ کونکي ادارې، سرکاري افسران، سیاحت، دغه شان جازونو او نور مختلف چکم تنصیبات دي، په دې تنصیباتو چې څوک حملو کې ککړي نو هغه ملزمانو خلاف کار او چې کاروایی چې کله کولی شي دغه خلاف کې شهادتونه موجود دي، نو دا هغه شهادتونه به تصور کولی شي او دغه به داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان په ضد باندې جنگ کوي. دین علاوه قانون نافذ کونکو ادارو ته د خپل دفاع کې د ګولۍ چلولو حق چې کوم دی هغه هم د دې بل تر لاندې ورکړی شوی دی. دا خو بل د خود دی چې کله تیر ورځ قومي اسمبلی اجلاس شروع شو نو په قومي اسمبلی کې اپوزیشن کمغړی چې وو نو هغه اول د دې بل مخالفت شروع کړ او دا ویله آفتاب احمد خان شرپاو چې کوم هغه دا ویله چې دې بل باندې به بحث وکړل شي او دا دومره زر نه وړاندې کولای شي، بلکې په دې باول بحث وکړو، دا هغه وروسته بیا منظورۍ لپاره خبرې وشي. خو ولې چې کله د سپیکر له خوا هغه خبر ونه منل شوله او داسې اشاره ورکړل شوې چې تاسو بل پېښ کړئ او منظورۍ د پاره په دې باندې اپوزیشن غړي چې کوم هغه ټول راپاسېدل چې په دې کې پاکستان پیپلز پارټي، پاکستان متحده قوم مومنټ چې د پاکستان تحریک انصاف، آفتاب احمد خان شیرپاو، جماعت اسلامي، د دې مختلف پارټیانو غړي چې بشمول د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې چې هغه د حکومت سمرګري پارټي ده، دوی راپاسېدل او د بل په ضد ناري شروع کړل چې دا موږ نه منو. د بل کاپین چې کومې هغه وشلولې او لړې کړلې. د قائد حزب اختلاف چې کوم د پاکستان پیپلز پارټي خورشید احمد شاه هغه دا ویل چې د ایوان لس فیصد خلک غړي بداسي چې هغه به د بل مسوده ویلي دونه مهم قانون چې کوم دی هغه د پاغې په کار دی چې موږ ټول کینو او اتفاق رائے پر پیدا کو هغه ویل چې حکومت د دلته نه منظور هم کې خو سنت کې بده مشکلات را پیخي ځکه چې په سنت کې د پیپلز پارټي اکثریت دی.
دا مشال ریډیو دا
اوردن کو بالکل دا مشال ریډیو د زمنګ نه ساته خبرونه وره. پېښور های کورټ د پاکستان مرکزی حکومت ته وړاندیز کړی چې د پارلمان لدارې دی د قبایلی سیمې د ولس د بنیادی حقوقو د ساتن لپاره په قانون کې بدلون کړي او د سپریم کورټ او های کورټ دایره دی او غزول شي. د قانوني چارو کارپوهان وایي د سپریم کورټ د واک په غزونه سره بعد د قبایلی سیمو لپاره په انصاف ولاړو فیصلو کولو کې مرسته وشي. غلام غوث په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
په دې پیښله کې پېښور های کورټ وفاقي حکومت ته دا سپارښت وړاندې کړې ده چې د قبایلي سیمو د ولس د حقونو د تحفظ لپاره د پاکستان د آئین په 238مه ماده کې د پارلمان د لارې بدلون وکړي شي چې هغلته کې د سپریم کورټ او های کورټ دایره وغځول شي. په دې لړ کې په پېښور های کورټ کې یو سینیئر وکیل او پخوانی ډیپټي اټرنی جنرال مزمل احمد خان کوم چې د دې پېښلې د اورولو په وخت موجود و مشال ریډیو ته وایي.
شروع شو دینا مخکې داسې چې ته نه دي شوي نه داسې اډوایس تللې دغه ته ناست چې کوم زمونږ د نور پاکستان خلک دي انکلوډینګ د پارټ آف د ممبرانو دوی به خامخا اوس په دې اډوایس باندې څه نه څه پرمختګ کوي.
خو په پېښور های کورټ کې مشر وکیل او سیاستوال لطیف افریدی مشال ریډیو ته وویل چې قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ د دایرې د غزولو لپاره په آئین کې د بدلون ضرورت هم نشته او د قومي اسمبلی په ساده اکثریت باندې هم دا کار کیدلی شي.
دې په آئین کې ترمیم ضرورت هم نشته. ټو ترډ یا میجارټي یا درسې هم ضرورت نشته. په ساده اکثریت د قانون په ذریعه باندې د های کورټ او د سپریم کورټ اختیار الته چې کوم دی وزیدی شي. څومره د افسوس خبره ده چې په قبایلي علاقو کې د اویا اتیا لکه خلکې او هغه بنیادي حقوق نه لري چې کوم په آئین کې ګارنټي وي.
خو د لطیف افریدی نه مې چې کله دا پوښتنه وکړه چې قومي اسمبلی دومره په اسانه قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ دایره غځولی شي نو بیا ولې د مدني ټولنو د قبایلي ولس او د قبایلي وکیلانو د بیا بیا غوښتنو باوجود د پاکستان پارلمان قبایلي سیمو ته د اعلی عدلیه اختیار نه غځوي؟ نو په ځواب کې نوموړي وویل
تر پارلمان کې تر اوسه پورې پدې کې ناکام شوی دی یا فیل شوی دی یا قدم نه دی اخیستی. پارلیمنت همیشه د رپو د استابلیشمنت چې کومه پالیسی چلوي دا هغې سره تړلی دی چې تر اوسه پورې دوی داسې قدم نه دی اخیستی.
د قانوني چارو کارپوهان د قبایلي سیمې د ولس د بنیادي حقونو په لړ کې دا یو مهم پرمختګ بولي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د همدغه سره اړوند یو بل ریپورت درورو. قبایلي سیمو لپاره د سپریم کورټ او های کورټ د اختیاراتو غځیدلو د فیصلې په اړه که څه هم د قانوني چارو کارپوهان خوشاله دي، خو سیاستوال وایي چې د قبایلي سیمو خلکو سره ډیر بد سلوک روان دی او هغه بنیادي حقونه چې د پاکستان په بل هر ځای کې خلکو ته حاصل دي د قبایلي سیمو خلک ترې محروم دي. دا چې ولې قبایلي سیمو ته پوره پوره حقونه نه ورکول کیږي په دې اړه د مجید بابر ریپورت.
د پاکستان قبایلي سیمې د تیرو څو لسیزو راهیسې د دغه هیواد د آئین د 238مې مادې تر مخه د وفاقي حکومت د دایره اختیار لاندې چلیږي. د دغه مادې له مخه یوازې د دغه هیواد ولسمشر د قبایلي سیمو انتظامي او قانوني چارو ذمہوار وي. د قبایلي سیمو ولس د خپلو بنیادي انساني حقونو د خوندي کولو لپاره نه د پاکستان د عدالتي او نه پارلماني ادارو ته رجوع کولی شي، بلکې د دغو سیمو ولس د تیرو څو د پاسه سلو کالونو د رایج FCR قانون لاندې ژوند تیروي. دا چې دغه سیمې ولې د پاکستان د آئین دایره اختیار کې نشي راتلی، د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي چې د پاکستان جوړېدو نه مخکې په بری صغیر کې واکمن د انګریزانو حکومت دغه سیمې د افغانستان لپاره د بفر زون په توګه ساتلې وي.
وجه دا ده چې قبایلي سیمې پښتانه چې دي دا د پاکستان ریاست دوی سره ناسکه بچو سلوک دی، دوی سره ډېر ظالمانه سلوک یې کړی دی. انګریزانو که دا مرکزي ایشیا کې خپل امپایر لپاره خپل سلطنت لپاره دلته لوبې کولې،
لوبې وړې لوبې کولې او دا علاقه استراتیژیک یک متملي زی ساتلې په ځای دی چې دا د هلته کې د انسانانو د اوسېدو ځای اوسي. مګر پاکستان حکومتونو هم دا پالیسي جاري ساتلې ده.
خو د پېښور هایکورټ پخوانی چیف جسټس او د قبایلي سیمو لپاره د قانوني اصلاحاتو د کمیټې پخوانی غړی جسټس ریټایرډ می اجمل وایي چې قبایلي سیمو کې د آئین د نه عملي کولو تر شا د دغو سیمو د ولس حق غوښتنه هم یوه لویه وجه ده چې له مخې قبایلي ولس ځانګړی حیثیت غواړي. بلخوا د خیبر قبایلی سیمې د باړې یو ملک بازارګل پریدی وای چې د وخت سره سره د قبایلی ولس د سوچ لارې هم بدلې شوې دي او کداین لمنا قبایلی سیمو ته وغځیږي نو قبایل به وخت سره سره هم ومني.
کوي کولی شي ځکه چې فوج بوتلی شي هلته سکیورټي فورسز بوتلی شي هلته په علاقه کې خونریزي او جنګ جګړې دا جوړولی شي نو دا ټیک در لږ وخت لپاره به پکې خلک اختلاف ولري خو بیا چې خلک پوه شي چې را په دې نظام کې مونږ خیر دی نو هغې سره بیا اختلاف ونه لري خو داسې کول کولی نه شي او بیا که کولی شي نو به کوي یې نه.
اعجاز مومند وایي چې د هایکورټ د فیصلې سره د قبایلي ولس د بنیادي انساني او قانوني حقونو د خوندیتوب یو امید پیدا شو او که ولسمشر او پارلمان وغواړي نو په قبایلي سیمو کې د آئین عملي کولو عمل رورو شروع کولای شي.
پام کوه یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دی نه بازی د خجی سره پام کوه.
ګورګن صاحب دا خو مې ګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوسره اخلو په فن
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
ته چشتن خاخ ته د چشتن خاخ
زه د خبرو
اوه هوه هوه قدرت وای دی مې او جی پام کا
د مشال لړیو مزاحیه پروګرام پام کا هرونی د جمعې او نهې پورز د امان الله ناصر سره
پام کا
او رېدلې مهروي
په خبر جنسی کې زدهکوونکي وایي دغلته د ګورمنټ ډیګري کالج هاسټلز یا د زدهکوونکو د استوګنې په ځایونو کې له دریو کلونو راهیسې امنیتي ځواکونه میشته دي او په کار ده چې تې وویستل شي. دوی وایي له لرې پرتو سیمو روزانه کالج ته تګ راتګ ډیر مشکله دی. په اړه زموږ همکار رپورټ لري.
د خیبر جنسی د سرکاري ډیګري کالج زده کوونکي وایي چې د تعلیم محکمې او پولیټیکل چارواکو د دوی هاسټلې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د بدامنۍ له امله تړلې دي خو اوس دلته د امنیت وضع ښه شوې ده او باید دغه هاسټلې د ورته خلاصې کړی شي. دوی وایي چې د هاسټلو د بندېدو له امله د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. په دې هکله د خیبر سرکاري ډیګري کالج یو زده کوونکی عزیز الله مشال ریډیو ته وای
دا هاستلې تقریبا دریو کالو راسیا مونږه ته باندې کړی دي او مونږه سټوډنټس چې کوم دي مختلف کلاسو سټوډنټان چې یو مختلف ځایونه راځي هغه کشینمان دی هغه کجمرو دی هغه نو د خیبر د سیمې ملګری مونږ سره راځي نو هغه ته ډېر مشکلات پیدا کړی دي او هغه د مختلف اگزیمو په سټډي مطالعه باندې دا مونږه سره یو منفي اثر غورځي. خو افسوس په دې خبره چې مونږه د سټوډنټ په هاستل کې مونږه سره کې کیف سکیورټي ولا زمونږ په سټوډنټ هاستل کې پراته دي چې هغه په کالج کې خپل ځای هم یاغه باوجود مونږ یو غو نسل غو توقف کړه دا غلې ور کړه دا
او د خیبر لری پرتی سیمې شلمانی اوس د کونکې اویس وای چې دیات کالج د هاستلو د بندېدو لامل ورته په تګ راتګ کې ډېر مشکلات دي.
مونږ ته دا مسله چې هاستل بندي او مونږ ته د کلینر راتلو روزانه ډېر تکلیف وي نو مونږ دا وی چې کله مونږ کلینر ازونو دلته مونږ سبق متاثر کیږي تقریبا 3 غنټې مزل کو او باقی دا چې مونږ ته هاستل کولاو شنو مونږ بخ فړې خپل کو مونږ شوق ته مونږ چې مطلب تعلیم حاصل منګ روزانه کرایا 300-400 روپے کرایا لگی نو منګ دمرا وس نشته چې منګ دا برداشت کو دې کرایا.
د خیبر جنسی د ډیګری کالج د زده کوونکو د هاستلو د خلاصولو د غوښتنې په حق له مشکله په فاټا سیکریټ کې د قبایلی سیمې د تعلیم محکمې ایډیشنل ډایریکټر علی شاه سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
زه بیا پښتنه مو کوم دا زمنګ د کالج برانچ نشي دا څنګه خبره دا ډېره ضروری خبره ده بالکل به راول
د خیبر سرکاری ډیگری کالج زده کوونکی وای چې که هاسټل ورته خلاص کړی شي نو دلته به په ښه طریقه زده کړې وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو اوس درته د یوې بلې قبیلې سیمې، نیمې قبیلې سیمې د مشکلاتو په اړه دراورو. په جنډوله کې بیټنی قبیل وایي چې دوی د پوز او د طالبان ترمنځ چې کوم جګړې شوې دي په هغه کې دوی ډېر رنز لیدلی، ډېر مشکلات لیدلی دي، خو دوی سره چا مرستې نه دي کړې. په اړه به یې دا رپورټ وورو.
د پنجانو او طالبانو په منځ کښې د جنګ په وجه د نیمې قبایلي سیمې جنډوله بیټني قبایلیون هم بد ځبېدلي تاواني شوي دي. دوی ګیله من دي چې په داسې حال کښې د دوی تاوانونه چا هم بریا نه کړل. په دغه حوالې سره د جنډوله اوسېدونکي درې قبایلیون په دا رنګ ږغېږي.
زما نوم فخر زمان ده. په دغه اپریشن په وجه موږ ته دا نقصان ملاو سوی چې جنډوله کوم بازار او د خلکو د روزګار کوم سهولت و هغه نه موږ محروم شوي. دا ریکویسٹ تاسو مسته بازار میلاو سی څومره دکانونو هغه تعداد سره دکانونو د مشته جوړ کړی.
ما نوم ایدیت الله دا. موجا چې کم جیداد و کم کی سی وی ا موجا ته غونډه ختم سوی. یو خو موجا سکولان هنګ سول، بل تعلیم ج ډیر خل محروم سول، هسپتالونه دا سی سول چې بیټی مس سره مشته دی دا شینوی میلاو سی.
ما نام بختیار احمد دا. او موجا ډیر خلق بے روزگار سوی او ډیر خلق مړشول او ډیر خلق منسوب نه وخته هغه د حکومت طرفه هیڅ موزه نس و میلاو مشته دی موزه میلاو سی چې چا میلنګ
قدرتی آفتونو سمول ادارے جو چارواک ہے سید عمر مسعود ویائی چھ بیٹنی قبائلیون ہاں دے حکومتی شگڑ نہ پاتے نہ دی او دے جنڈولا ڈنگ بازار بیا جوڑا والو ہاسے ہاں روانے دی.
بیٹانی قوم تقریباً درویش سوا خاندانی نا آپریشن راہ نجات پہ وقش جنڈولا نا ڈسپلے شوی وی آغا تیر کول الحمدللہ میر 1900 فیملی سکی میں وے پا خیر خیریت سرا جنڈولا تا ریٹرن کرے. فیڈرل گورنمنٹ نامش تا کلا ہوں فنڈ ریلیشی انشاءاللہ ادھا خلق اسیسمنٹ شوائی جائے. 176 مکانینا ڈیمیج وی اختو انشاءاللہ ہاؤزنگ کمپنسیشن ملاوی جائے. وہ جنڈولا بازارو نوائی بازورو جوڑی جی انشاءاللہ و تعالیٰ کے.
بیٹنی کا بالیون دا غشتنا حق کوي چې د پښتونخوا گورنر انجینئر شوکت الله خان دې د دوی مشکلات سمولو په لوري په خصوصي نظر وکسي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، جنډولا.
اوریدونکو هلته په کندهار کې په میوند ولسوالۍ کې د سورلو یو گاډی په سړک کې په خښ شوي بم الوتې او 15 کسان پکې وژل شوي دي. دغه بم طالبانو ایښی و. په هکله یې صدیق رښتینی رپورټ لري.
دا پیښه د دوشنبې په مازدیګر ناوخته د کندهار هرات پر لویه لاره د میوند په ولسوالۍ کې رامنځته سوې. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول دوا خان مینهپال وویل چې لومړی په یاد سوې سیمه کې د حساب ځواکونو پر موټر د یوه ټونیس موټر په وسیله ځان وژونکي حمله وسول چې په نتیجه کې بهرنیو ځواکونو سیمه کلا بنده کړه او موټرونو ته یې د تلو اجازه نه ورکوله. د نوموړي په وینا د لارې د بندېدو له امله د ملکي خلکو موټرونه چې هلمند او هرات روان وه له پاخه سړک څخه خامه سړک ته اوښتي چې پر یوه ټونیس موټر د ماین چاودنه سوي او په نتیجه کې 15 کسان وژل سوي او درې نور ټپیان دي. په چاودنه کې مړه او ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته را انتقال سوه. د کندهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلار وویل چې د ټپیانو حالت ښه دی خو وژل سوي کسان د پیژندلو نه دي.
شپږنیمې بجې وې چې ما د میبند ولسوالۍ د سي مرکز څخه یو تلیفون نو راته وسو چې موږ کلینیک همداسې شهیدانو زخمیان دي. بیا موږ د میرویس روغتون څخه ټول لس یوولس امبولانس لاړو او هغه مو میرویس روغتون ته را انتقال کړل چې دا یو ملکي موټر و. کله چې د سړک څخه امیې ته اوړي پر هغه مین باندې برابرېږي. په نتیجه کې 15 نفر خپل ژوند د لاسه ورکړي او درې نفر زخمي. درې سره زخمیان یې وسلې نسل مرګوس روغتون ته تداوي لاندې دي او شهیدان مو یخچال کې ځای پر ځای کړل.
په عیني حال کې د پیښې عیني شهیدان او د قربانیانو د کورنیو خپلوان وایي چې وژل شوي کسان ټول ځوانان دي او د روزګان ولایت اوسېدونکي دي. الله داد چې په پیښه کې یو ورور وژل شوی. ازادي راډیو ته داسې وویل.
زما د تربارې په موټر کې دی سره ویل د درې قسم راوړه. یو زما ورور، دوه اخشیان ورسره وه، هغه هم ورسره وه. دا نور ملګري چې وه په کاسټر کې راغله بلته چې بیا دې سره یو ځای سوله بارتلي وي بارد همه پټک شوي وو. اوس دا دلته پراته دي. ما بېرته موټر خالي کړې، زه پسې ور واړم دغه ته واردم. شنخوت توار لمبر د ډاکټرانو ته چې حالت مړه ده شنه شپ خنې ترس تقریبا لس 15 کس د شنخته ما شنخته دي
د لمړی چاودنی مسولیت د دولت وسلواله مخالفینو منلی او ادایه کړي چې په ځان وژن کې عمل کې د حساب ځوکونو دوله سرتیری وجلی
لکندهار مو رپورت واره د لنکو لسنیمه بجې شوې لمنور شاد خبرونو لنډی زور
د بلوچستان وزیر داخله دا وکوي چې په قلات کې په عملیاتو کې دیرش وسلوال وجلی میر سرفراز بوکتی پرون ویل په پرونیو عملیاتو کې وجل شوی ټول بلوچ بلتون غختون کې وسلوال دي بلخوا د پاکستان نه د ازادۍ لپاره وسلواله مبارزه کوونکي د بلوچ لیبریشن آرمی ویان میرک بلوچ دغه ادعا رد کړې ده ویلي دي چې وجل شوی ټول عام خلک دي پرون د پیښور های کورټ مرکزی حکومت ته وړاندیز کړی چې د پارلیمان په ذریعه د آئین په دفعه 250 کې بدلون وکړی شي چې دا راز قبایلي ولس د بنیادي انساني حقوقو لپاره اعلی عدلیت ته رسایي ولري بلخوا پرون په قومي اسمبلی کې د تحفظ پاکستان قانون پاک سریتی رای سره منظور شوی دی د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د خواندګۍ شرح د زیاتولو لپاره د نن نه داخله مهم شروع کوي دا کمپاین چې تر یوې میاشتې به جاری وي پکې به په لکونو ماشومانو ته په سکولونو کې داخلي ورکول کېږي افغان ولسمشر حامد کرزی په کندهار ولایت کې د سړک د ماین په چاودنه کې د ولسی خلکو د وجنې غندنه کړې ده دلته د کندهار یو مطبوعاتي چارواکي ویل دي چې دغه پیښه د میوند ولسوالۍ د مانده په سیمه کې رامنځته شوې چې پکې 15 عام کسان وجل شوي او د یوې مېرمنې او یو ماشوم په ګډون څلور تنه پکې زخمیان شوي دي په کونړ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو بی پیلټ الوتکې برید کړې چې پکې یو شمېر وسلوالو ته طالبانو ته مرګ ژوبله وخته ده او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل روسی سیال سرګی لابروف ته ویلي د روس لخوا د یوکرین د بې ثباته کولو بل یو حسبه روس د لا نورو سختو ګامونو سره مخ کړي نن په ویانا کې ایران او د نړۍ شپږ قوتونو د مذاکراتو تازه پړاو شروع کوي چې مقصد یې د ایران د اټومي پروګرام په اړه شکونو ته د پای ټکی اخودل دي
منور شادر ته د خبرونو لنډیز وای او اوریدونکو اوس به په اسلام آباد کې زموږ له همکاري رابعه اکرم خان څخه د جنگ او مشرق ورځپاڼو د ادارو غټ کې وره
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي افغانستان کې دوه ورځې مخکې د ملک نوی ولسمشر لپاره ټول ټاکنې سرته رسیدلې دي چې پکې 80% خلکو د خپل رای حق استعمال کړی دی د غرنګ بل گاونډي ملک هند کې هم 13 ورځې ټول ټاکنې شروع شوې دي نو داسې را روانه میاشت کې به د دې منطقې درې مهم ملکونو کې جمهوري عمل مکمل شي ادارې وایي پاکستان کې نوی جمهوري حکومت قائم شوې دی هیله پکار ده چې پاکستان افغانستان او هند په یو ځای یو نوی فکر سره علاقایي او په دواړه خصم مسلوبه توجه ورکوي ادارې زیاتوي په کم شمیر کې افغانستان ولس ټول ټاکنو لروته نخکاری اغي په جمهوریت اعتماد سیوا شوی دی ادارې وایي هله پکار ده چې د افغانستان نوی حکومت به خپل منځي تعلقاتو او تعاون سلسله جاری ساتي ادارې د هند انتخاباتو په حق له وایي چې دغه نوی حکومت نه د امید پکار ده چې دواړو ملکونو ولسونو مفاد لپاره به نتیجه خیز مذاکرات شروع کړي او پاکستان او هند دواړه به امن لپاره یو ځای کار وکړي ادارې اخیره کلی کې امید پکار ده هند افغان افغانستان او پاکستان با د یو بل معاملو کې د عدم مداخلت په اصولو قائم وي او خپل منځي تعاون په پالیسۍ به روان وي ځکه چې هم په دې صورت کې دوی خپل ولس ته امن علاوه تعلیم صحت او ژوند نور سهولتونه ورکولی شي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پرایویټ تعلیمي ادارو د ماشومانو مور او پلار نه صرف زیات فیسونه بلکې داخلي رقم هم زیات اخیستل شروع کړی دی ادارې په وینا د سکولونو کتنې لپاره جوړه شوې اداره ایجوکیشن ریګولریټي اتارټي غیر فعال ښکاري د ادارې ترننه پورې نه د یو سکول خلاف کاروایی وکړه او نه د سکول مالکانو د دې ادارې په هدایاتو عمل وکړو ادارې مخکې لیکي کې پرایویټ سکولونو کې د فیس اخیستلو لپاره سهد نه دی مقرر په مختلفو سکولونو کې مختلفې طریقې روانې دي که د ایجوکیشن ریګولریټي اتارټي فعال وي او یا باقاعده د یو قانون د لارې څه طریقه مقرر وي نو نن به مور او پلار دومره مشکلاتو سره مخ نه وو ادارې لیکي کې تعلیمي کاروبار سره تړلي خلک هر حکومت کې شامل وي او هم دې لپاره چې په تیر حکومت کې ځینې خلکو د پرایویټ سکولونو په اړه د بل منځوري نه دا ورکړي او هم د غرنګ په موجوده حکومت کې تعلیمي شوبې سره تړلې ځینې خلک هم شته اغه نه هم امید نشته چې په دې لړ کې به څه کار وکړي ادارې په وینا په کار د پدې مسله حکومت عوامي مفاداتو تحفظ لپاره کار وکړي او پرایویټ تعلیمي ادارې خپل خوخي تپري نه دي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اردوونکو ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې لیکلي د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې 14 غړو خپل استعفاګانې ورکړي چې ورسره د دغه ګوند په منځ کې سیاسي تاوتریخوالی راپورته شوی. بلخوا ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د طالبانو د ګواښونو باوجود میلیونونو افغانانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رائے ورکړي چې د ورځپاڼې په خبره یوه واضحه فیصله ته اشاره کوي او غدا چې د جمهوریت او سوله خوښي. انیسا اجمل د دوړو مخالو غټ ټکی درته وایي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د جمعې پرست عمران خان سره د ملاقات نه څو ساعته وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی 14 غړو ډیپټي سپیکر امتیاز شاهد ته چې په خپل هم په دغه ډله کې شامل دي خپل استعفاګانې ورکړي. خو د ګوند مشر عمران خان د خو 60 غړو دغه ډلې ته د ویلو سره سرګند خبرداري ورکړو چې د بلیک میل کېدو په ځای هغه صوبایي اسمبلی ماتول او نوي انتخابات کولو ته ترجیح ورکوي. ورځپاڼه لیکي اوس فیصله د عمران خان په لاس کې ده، خو زیاتره غړي په دې حیران وو چې عمران خان د هغو معاملو نه بے خبره دی چې د دې مهم ملاقات پر مهال راپورته شوی دی. د دې ډلې د راپارېدو تر شا د تحریک انصاف هغه فیصله ده چې په صوبایي کابینه کې یو شمېر غړو ته نوي عہدې ورکړي. سرچینې وایي چې زیاتره غوسه او ناراضه غړي هغو وزیرانو ته د وزارتونو ورکولو باندې خفه وو چې لومړی آزاد امیدواران وو او بیا له تحریک انصاف ګوند سره شامل شو. ورځپاڼه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د یو صوبایي وزیر جاوید نسیم له خولې لیکي چې دوی چرته هم نه خو د مراتو غوښتنه کړې او نه په کابینه کې د عہدو، او که دوی د حکومت برخه نه وو نو بیا هم په حکومت کې موجودې کمزوري په نښه کوي. نوموړي وایي دوی به په هر قیمت د پاکستان تحریک انصاف ګوند د منشور پلوي وي. بلخوا ډیلی ټلیګراف لیکي په افغانستان کې د خالی پروست ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د طالبانو د دړکو وروسته هم 2 میلیون افغانانو خپلې رایې ورکړې. تر اوسه سرکاري شمېرې مخې ته نه دي راغلي. 65% رجسټرډ رایې واچول شوې چې د ولسمشر حامد کرزی وروسته بل مشر وټاکي. خو ورځپاڼه لیکي ډیر شیان اوس هم خراب اړخته تللی شي، لکه چې ممکنه ده چې په راتلونکي میاشت کې به د افغانستان د انتخاباتو دویم پړاو هم وشي. خو که څه هم وي، دا انتخابات ښایي چې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم د ختمېدو وروسته په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی دی. ورځپاڼه لیکي هغه فکر چې ګنې د امریکایي او برتانوي ځواکونو د وتلو وروسته یو وار بیا طالبان په واک کې د راتلو لپاره په تمه دي، د انتخاباتو دغه سوچ ته هم د چکاره سولې. ورځپاڼه لیکي که دا انتخابات په سمه توګه سرته ورسېدل نو افغانستان ته به د یو رسمي منتخبه مشر نه بې شمېره ګټې وي. د افغانستان په انتخاباتو کې دا وخت 3 کاندیدان مخکې دي چې پکې د بهرنیو چارو پخواني وزیران عبدالله عبدالله او زلمی رسول او د مالیې پخواني وزیر اشرف غنی شامل دي. د ورځپاڼې په وینا دغه 3 واړو کاندیدانو له امریکا سره د هغه دوه اړخیزه امنیتي تړون د لاسلیک کولو ژمنه کړې چې تر مخه به یې ځینې امریکایي سرتیرو ته په افغانستان کې د 2014 کال وروسته هم د پاتې کېدو اجازه وي.
خبرونه او فریادونه
لکه چې تیر دې نه باسي د خځې سره پام
کوه. ګورګین صاحب دا خو مې ګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس ترې اخلو په فند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
ته د چشتن خاخ ته د چشتن خاخ
زه د خبرو
اوی 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 خودرت وی دی میو جی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوا
اورې دلې مهیروي.
اوریدونکو پام کو خبرونه تاسو له ګروسه نشر کو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیشن ویلا تر اوسه د نتیجو په اعلان کې وخت او مطبوعات دي د رسمي نتیجو تر راتګ مخکې د یو یا بل کاندید یا امیدوار د ګټي او بیلات ریپورتونه نه ورکي. د کمیشن ویلي چې په نږدې ورځو کې بعد د لومړنۍ او نتیجو یوه برخه اعلان کړي. په همدې حال کې د دې کمیشن چارواکو ویلي چې دوی ته د رایې او اچونې د وخت ډېر شکایتونه رسیدلي چې دوی یې په څېړلو بوخت دي. اجمل لاندې تفصیل درته وایي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون له کاندیدانو خلکو او رسنیو غوښتي چې دوی ته د وخت ورکړي څو د شنبې د ورځې د انتخاباتو نتایج د رایې پاڼو له راټولولو او شمیرلو وروسته اعلان کړي. دا د کمیسیون ویان نور محمد نور له اشخاصو رسنیو او کاندیدانو وغوښتل چې دا دوی له خوا د نتایجو تر اعلان مخکې په دې اړه خپل اټکلونه نه کوي او د خلکو ذهنونه دې نه ګډوډوي.
زمونږ کلکه غوښتنه د ټولو مطبوعاتو ویبپاڼو او د ډله ییزو رسنیو له چارواکو څخه دا ده چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وخت ورکړل شي تر څو پایلې د ټولو ولایتو څخه راغونډې کړي، دلته پروسس کړي او پایلې د خلکو د رایو په اساس باندې خلکو ته ښکاره شي. دا شان د ټولو کاندیدانو څخه زموږ غوښتنه ده چې دوی د وړاندوینه نه کوي، هر هغه څه چې په دې کې وي هغه به کافي تر ووځي.
ښاغلي نور ویل دوی شمن دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د فیصدۍ پر بنسټ د انتخاباتو قسمي نتایج اعلان کړي. دا انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټول افغانستان کې د رایو صندوقونه د ولایتونو مرکزونو ته انتقال شوي دي او یوازې په څو ولسوالیو کې پاتې دي چې د نن ورځې تر پایه پورې به هغه هم ولایتي مرکزونو ته انتقال شي. خو دا هر څه به د انتخاباتو مرکزي دفتر ته کله رسیږي. نور محمد نور ویل چې د مرکزي سوند موادو انتقال بشپړ شوی او د دوی د ټاکلي پلان سره سم به د اپریل تر 15 نیټې پورې د ټولو ولایتونو د نتایجو پاڼې مرکزي دفتر ته ورسیږي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د دوشنبه په ورځ ویل تر اوسه ورته په انتخاباتو کې د درغلیو او له قانون څخه د سرغړاویو 2140 شکایتونه رسیدلي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت ویل چې په دې کې 112 شکایتونه د ولسمشۍ د څوکۍ د کاندیدانو اړوند دي. ښاغلي سعادت ټینګار وکړ چې کمیسیون به ټول شکایتونه په دقت او بې طرفۍ سره وڅېړي او په اړه به پریکړې وکړي.
مشال رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال رادیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا.
اردوونکو فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې دا پوښتنه راپورته کړې چې سره له دې چې په میلیونونو افغانانو په افغانستان کې ټول ټاکنو کې رای واچولې او د خپل ولسمشر د ټاکلو لپاره برخه واخیسته، خو بیا هم پاکستان دغه ټاکنې له پامه غورځولې. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې پر پاکستان دا تور دی چې په افغانستان کې د جمهوریت ضد قوتونو او وسلوالو سره نیغ په نیغه ملاتړ کوي. بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکی درته وایي.
فارن پالیسی مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې په لویدیز کې خلک پاکستان او افغانستان داسې ګڼي چې ګواکې په اړیکو کې یو بل ته ډیر نږدې دي، خو دا هیوادونه تر بل هر وخت اوس یو له بله ډیر لرې دي. مجله لیکي د پاکستان په مطبوعاتو او ولسي توګه د افغانستان ذکر بیخي کم کیږي، خو په افغانستان کې د پاکستان ضد احساسات ورځ تر بلې پسې زیاتېږي. فارن پالیسی زیاتوي پر پاکستان په بیا بیا دا تور پورې کیږي چې په افغانستان کې د جمهوریت ضد قوتونو یعنی طالبانو نیغ په نیغه ملاتړ کوي. د مجلې په لیکنه پر پاکستان تور دی چې په افغانستان کې د دې لپاره له یاغیانو سره مرستې کوي چې په افغانستان کې ناکراری او ګډوډي وساتي. د افغانستان نور ګاونډیان هم سته، خو پر هغوی د داسې لاس وهنې تورونه نه دي لګول شوي لکه څنګه چې پاکستان ته ګوتې نیول کیږي. مجلالی کې تر کومه حده چې د لاسوهنې خبره ده نو د پاکستان په مطبوعاتو کې هم پر افغانستان تور پورې کیږي چې ګواکې هغوی د پاکستان په چارو کې مداخلت کوي. مقاله زیاتوي داسې نه ښکاري چې ګواکې له پاکستانیو چارواکو سره د افغانستان د انتخاباتو او د هغوی د نتیجو ډیر غم وي، هغه ځکه چې پاکستان په خپله د سخت دریځۍ او د انرژۍ د کمی په ګډون له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دی. د پاکستان پوز د افغانستان په اړه د پاکستاني تګلاري سمبالونکي ګڼل کیږي او هغه اوس هم بالکل تر یو نوي مشرتابه لاندې کار کوي. مجللي کې د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف او تر هغه کښته پوځي افسران ټول نوي دي او د هغوی زیات پام د پاکستان کورنی امنیت او په ملک کې یووالي ساتلو ته دی. د پاکستان پارلمان یو داسې ځای دی چیرې چې نه یوازې د افغانستان په اړه بحثونه کیږي، بلکې د پاکستان بهرنۍ تګلارې ته له سره کتنې تحلیل زلي هم روان دي. مجلالی کې د افغانستان او پاکستان جوړښت په کتو سره دا څرګنده ده چې په افغانستان کې یو پښتون ولسمشر د پاکستان په ګټه دی. فارن پالیسی زیاتوي د افغانستان د ولسمشر انتخابات که هر څوک ګټي، خو مهمه دا ده چې په افغانستان کې د واک یو سولیز انتقال د پاکستان په ګټه دی.
د بوروال کاکړ څخه مو د فارن پالیسی مجلې د مقالې غټ ټکی واردل. او اوس د وادي سرسم د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو موږ پام کوه اونیز تنزیه خبرونه درورو د درته زموږ همکار امن الله ناصر جوړی.
السلام علیکم ګرانو ګوریزی زده او چینایی سامان خسته اوریدونکو، ګورګین مرچکی یو ځلی بیا د ډیرو غمباری او بمباری خبرونو سره حاضر دی. په دې هیله یو چې د سرکاري او وسلوالو د کمیټیانو بانډاري مجلسونو به بور کړي نه یاست، د شیرباز شریف حیران خان او التواف حسین فلمی ډایلاګونه به ویرولي نه یاست، د مولانا فضل حیران کله دلته کله هلته اتن به حیران او پریشان کړي نه یاست، د کرکټ میچونه به لکاره بې روزګاره کړي نه یاست، د ټیکدارانو کډی کډی روډونو به سره شار بلی نه یاست، د رکشې والا او کرایو او د بس دیکو او ټمبو به د هډونو په درد اخته کړي نه یاست، د گنج منډۍ د فراډیانو تر چړو به د ګډ او چیلې په ځای تاسو خپله لاندې شوي نه یاست، د پیو په ځای به د اوبو پرانولو مجبور شوي نه یاست، او د ملک ناپرسان په هر چوک په تلاشي تلاشي ورکولو ورکولو به د غرمې په ځای ماسخوتن کور ته رسیدلی نه یاست، د ملک ناپرسان د کرکټ د ټیم د ښې کارکردګۍ او لوبو د کولو نه وروسته د دې ځای وزیر مداخله چودري نسوار علي خان ته هم د کرکټ شوق ورپورته شوی دی، او د پتیرو ورځو د وسلوالو په ویان باندې غږ کړی دی چې که د جنگ او جدل نه فرصت پیدا کړي نو بیا به زموږ سره د کرکټ یوه لوبه وکړي. دی په جواب کې د وسلوالو د ټیم مشر څوویل، زمونږ د ریپورټری محترمه توتکی چکری او کرکټ باز راپو.
جی ګرانو، د کرکټ د ثواب خوارو زارو اوریدونکو، زه دا وخت د وسلوالو د ټیم د مشر شاغلی زید الله زاید سره په ټلیفون لاین باندې یم، د دې څخه د وزیر مداخله چودري نصرار علي خان د دې پیشکش جواب غواړم. جی زید الله زاید صاحب،
اول خدا را ته وای چې لوپټه دې په سر ده او کنه؟
ایو یو شکر دی، مسلمان یم، لوپټه به مې نه ولي نه وي په سر.
په اصل کې خبره داسې ده چې زه د نامحرمه ښځو سره خبرې نه کوم.
مگر ما خپل تاسو لیدلی یاست، د یورپین ټلویزیونونو او د اخباری خزینه نمایندګانو سره په مرکه کې.
هغوی که محرم وي او که نامحرم فرق نه لري.
یو دا بیا ولي؟
چې څوک محرم نه مني، ربیع الاول نه مني، هغوی که محرم وي او که نامحرم څه فرق لري؟
خاص تاسو رخصیم بس کول، زمونږ د رپورټران د صحت لپاره ښه نه وي. تاسو دا راته وایاست چې چودري صاحب تاسو ته د کرکټ پیشکش کړی وو، نو تاسو به دا کرکټ کله کوئ؟
خبره داسې ده توتکی چې د چودري صاحب سره به مونږ کرکټ کوو، خو چې لوبغاړي پیدا شي کنه؟
نو لوبغاړي به تاسو څنګه پیدا کوئ؟
توتکی جانې کمال کوئ تاسې، چې دا اوسو سفریدی ته فون وکړه، سبا سبا به که په جاز کې نه وو په موټر سایکل به را رسېږي که خیر. دا عمر ګل د څه دپاره دی؟ دا جنید خان د څه دپاره دی په دا کرکټ ټیم کې؟ دا خو پرېږده چې دا اوس عمران خان ته سترګې سرې کړمه، دستي به راځي سیاست به پرېږدي، زما په ټیم کې به بالینګ هم کوي بیټنګ به هم کوي او که نه؟
یو په کرکټ کې هم صرف زموږ د کوم په لوبغاړو ستاسو خبره چلیږي
او که نه؟ چې خپل په کار نشي در نو به څوک درځي؟
آخه که آسټرالیا او انګلینډ تاسو ته پیشکش وکړي چې خپل ټیم راولئ، نو تاسو به څه ځواب ورکوئ؟
نه نه بیبي، هلته نه ځو، البته بنګلادیش انډیا سریلنکا ته ځو.
ولی هلته ولی نه ځئ؟
ولی یاد دې نشي یوارې زموږ د فوټبال ټیم جرمنی ته نه وتلی؟ په سټېډیم کې اعلانونه کېده چې د خدای خوار کړي هېواد د فوټبال ټیم چرته دی. جرمنیان درې ګنټې په سټېډیم کې ولاړو، زموږ ټیم لاړ رک شو.
چرته ولاړې؟
چې بیا تا نه دی لیدلی، بیا ما هم نه دی لیدلی.
کمال دی، نو دوی څه کوي په جرمنی کې؟
نور نو هلته څه کوي؟ یا به ټیکسي چلوي یا به لوښي مینځي.
ولی ولی
اے، چې نه تعلیم ولرې او نه هنر نو نور به څه کوي؟ د نور په ملکونو کې به مزدوري کوي یا به بیا زما رنګ ټوپک په غاړه کله دلته کله هلته ډزي کوي؟
نه نو تاسو ولې د خپل وسلوالو ته خپل کرکټ او فوټبال نه ورزده کوئ، خپل ښه ټیم جوړ کړئ، نور ملکونو ته یې واستوئ چې هغوی ووایي چې مونږ یوازې جنگ نه بلکې لوبې هم کولای شو؟
ښه نو ته زمونږ الکان دا خرابول غواړې؟ دا چې یو وارې د جرمني، فرانس او انګلینډ ویمانې ووینې، بیا د ترکیې او د مصر ورانې پسې ووینې، بیا د غسپېره غرونه چرته خوند ورکوي که نه؟
اخه نن سبا ستاسو کمیټو یو میټینګونه سټارټ کړي دي، ستاسو څه امید دی چې دا جنگ به ختم شي؟
توتکه، جنگ چې تر څو ژوند وي دا جنگ به روان،
ولی
وام چې دا جنگ نوی نو د میرمن سره به جنگ وي، کاغه نوی د ورور او تربور سره به جنگ وي، کاغه نوی د ګرانې لوډ شیډنګ سره به جنگ وي، او کاغه هم نوی نو بیا به د سپګو مچرو سره جنگ وي.
دایران خان صاحب تاسو د کمیټې غړي ولې نه سو جوړ؟
یاره خو ډیر خوش چې انکار یې وکړ، په شره بالکل نه و برابر، نه ګیره نه بریتی، زموږ د نورې کمیټې د ممبرانو سره میچ نه کولو.
دا اوس ته څنګه خبرې کوې؟ تا د ایران خان او د شفیع الحق د کرکټ میچ خو نه ورکوي چې ته واسره میچ نه و.
تا هغه مثال نه دی اورېدلی چې وایي مرغان هغه سره کینی چې بڼې یو شانت وي؟ دا د اوس کمیټې ډیره ښه ده، با جماعت با اودس او پشر برابر مذاکرات شروع کی نتیجه هو تا خوشی کنوی نو بیا جنگ جنگ.
گرانو او جنگ زده ملگرو، وای د جنگ خوږی خبری ساعت تریخ وی. ملگرو پختانه خپل وینه په ناحق ځایونو کې خطوی وی، خو په هسپتال کې خپل اغه ناروغ تربور ته وینه نور کوي چې دده وویني ته اړتیا لري. ولی راشه چې واورو د شا لیلا بادامی دا کشمشی راپور.
یو اسپتال کی ولاړ یم، دلته یو څو مریضان راغلی دي چاته چې د وینو ضرورت دی. دا ډاکټر د یو سړی سره په جنگ دی، تپوس کو چې ولی
زمانم ډاکټر غونډک دی، قسم دی که دغه رقم وچ را نه خلاص وي ستا وینه د دې مریض سره میچ شوي دا ورکوي به وینه. او
ډاکټر صاحب زه وینه نه ورکوم.
ولی سړی خو تربور دی دی او بیا په وینه هیڅ هم نه کیږي، یو بوتل ورکه سبا بیرته جوړیږي وینه.
اوهو ته ولې وینه نه ورکوې؟ دا خو د ثواب کار دی.
نو چې ثواب لري خو ته یې ورکه.
او بی وقوفه د دې وینه میچ نه ده.
اوهو په ما کې وینه نشته دی ډاکټر صاحب.
یو یو وینه څنګه نسته؟
پرون می پوزه وینه شوه، قسم دی که د منګت الوایی په پیو کې دومره اوبه ګډې وې لکه زما په وینه کې چای.
په وینه کې چای؟
چوملې پکې دي. ولې دا زما تربور خامخا قبرستان ته استوي کنه؟
نه ته ماته دا ووایه چې ته وینه ورکوي ولی نه؟
ته نه یې خبره، دا ډاکټران نه دي، د وینو سمګلران دي.
د وینې سمګلران څه مطلب؟
دا درې میاشتې د مخه خبره ده، اسپتال ته راغلم، ستا رنګه یوه سینه نازنینه ګلورینه او مجبینه نرسه په مخه راغله. ما ته وی چې یو بوتل وینه خوراکه. ما چې د دې سترګو ته وکتل ما ویل یو بوتل څه دوې درې بلټې دې ستا بلا واخلي. بس ورته پرېوتم چې ورته پرېوتم نو ورته پرېوتم، بس چې ورته پرېوتم نه بسونی ورته پرېوتلم. هغه خو ښه شو چې سترګې مې رارڼې کړې، تره مې راته ولاړو ول پورته شه د بېبخته زو، خو کار یې در کړی دی، ټوله وینې در نه ایستلې ده.
څنګه کار یې در کړی و؟
مخامخ یې داسې پاو نیم پاو قدر بوتل راته وزړولو. زما دا خیال و چې دغه وینه رانه غواړي. دوی گھنٹې وشوې اډو بوتل ډکېږي نه؟ هغه نو ته مه کوله کاغه زموږ د ګیس والا چې څه چای پانی ورکې، یو کنکشن خو قانوني درکې، درې په مځکه کې دننه درکې. ما ته هم لاندې کولر ایښې و او درې د غټ غټ د ګیس پیپونې ورلګولي وو، درې کولر وینه رانه واخېسته ظالمانو.
نو بیا؟
بیا نو سو سر می پر لا وګرځېدو، اخر زما پلار په نورو پسې ګرځېدو، ما ته وینه را پیدا کول. آخر کار خو زمونږ عملونه هم تاسو ته معلوم دي چې د انسان وینه خو نسوه راسره میچ، د یو سانډا وینه راسره میچ شوه، یو دوه ګیلنې د سانډا وینه را ولګول.
د سانډا
لیرې شه د مخه ډاکټره، تم لیرې شه شا لیلا بادامی، که اوس سانډا رانه جوړ شو دواړه به د دې مخامخ دیوار سره پتری کړم. را باندې راغله د سانډا غوایي دوره، لیرې شه ډاکټره.
பெருக்கைபமேதவம் பக்கம் கோர்த்த ராவுடம் பெருக்கைபமேதவம் پکم کرته راودم یار نور زمان خانم یورانک ل داکته یار نور زمان خانم یورانک ل داکته پیکیب میدم بکم کرده راودم پیکیب میدم بکم کرده راودم یار نور زمان خانم یورانک ل داکته یار نور زمان خانم یورانک ل داکته داکتره کار دیراز پرکی داکتره کار دیراز پرکی زکیش به خرسی کور میخرد که دکانو نه یر رکتر پلزان بازی گوام خوتا دن درزم یار نور زمان خانه میورانک داکتر یار نور زمان خانه میورانک داکتر پرکی بمیدوام بکم کرده راودم یار نور زمان خانه میورانک داکتر یار نور زمان خانه میورانک داکتر
نورانو شملو زده و چای خسته و ریدنگو خدای دیوی که چه تاسته ده چه ده وینی ضرورت پیخ نشی. البته مینه دیر ضروری ده، خب پا مینه گی پام کهوه چه پا موبایلی زمینی باندی اخته نشی، ولی چه ده اغا مینه وی چه ده ایزی لود ملاوت پکی شامل شی. او پا کم چیز کی چی ملاوت راشی اغا پا گیده کی درد پیدا کوی، داغا مینه هم لانسان نا اغا چرگ جور کی چه ده کرس پا مرز اختوی نه ده دینشی او نه ده دالبندین. داغا عشقان کتا سولی دل واری نو اکثر ده شپی ده بندی لزان سر گونیگی، ستاسو بده خیال بی که ده زان سر گونیگی خدوی پا غاگونو کی گوشه کی اچولی ده زان سر نه بلکه ده جهان سر گونیگی. پام کوا الکا چی ایزی لود وانسته وی دا پیسی دی مور دا بینده دا پار در کدی وی. او پام کوا چا پیڑ دا رکلا، پام کوا بابا را روانده. ای چا پیڑ اللہ ما ندر تویل چی پام کوا پام کوا پام کوا.
دا منگو تیستر پتا گودا تتا
گران و مینوالو قدرمنو زه کمرگولیم د مشال رادیو خپرونې همیشه اورم او ډېره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
چم خوگی گی آوازی زنایم چه